ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت سهار له 8 بجو پیلېږي او د خپرونې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په یوې بلې خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګېږي. پر دې موضوع پر راپور سربېره دا مسله مو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په امریکا کې هم څېړلې. د پاکستان سره د ناتو د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په باب هم راپور لرو. ولسي ژورنالیزم اته سواتلس او د ښځو 19 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شي. خو له معمول سره سم خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زکیا غیاسي نذیر دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان او پاکستانی طالبانو یو غډه شورا جوړ کړی چې هدف یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې په غډه مبارزه خودل شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی نن په نیمروز ولایت کې د امنیتي مسولیتونو د لیک دوهم پړاو پلی شي او ایران پرون هرمستانګي ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتره وشتون کې توغندي په بری وازمید. افغان او پاکستانی طالبانو یو غډه شورا جوړ کړی چې د دې شورا هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې په غډه مبارزه خودل شوی. د رپورټونو لمخې د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر دغه هدف ته د رسیدو لپاره له څو پاکستانی سختدري زورډلو سره ائتلاف کړی دی. د طالبانو په دې نوې 15 کسیزه ډله کې د حقانی شبکه او د پاکستان د طالبانو د تحریک دوه ډلې هم شامل دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې ټاکل شوی نن په نیمروز ولایت کې د امنیتي مسولیتونو د لیک دوهم پړاو پلی شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري تر څو د دې ولایت ټول امنیتي مسولیتونه او واخلي. د امنیتي مسولیتونو د لیک په دوهم پړاو کې تر اوسه د دایکندي، سمنګان ولایتونو او لسیاګرد او شینواري ولسوالۍ پرته د پروان ولایت او د هلمند ناوې، مارجي او نادلي ولسوالۍ امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوی. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي چې د ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویاند بریډ جنرال کریستن جګوبسن وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپل لار وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکوپټرو پر دوه پاکستاني پوستو برید وکړ او څلور پوځیان یې ووژل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. د یو نامایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له لوري له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په غوراوي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي معنی سلا مشوره پکې شوې وي. یو نامایه دا مسله به د افغانستان ولسمشر ته اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره وړ او مناسب غړي غوره کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنران د ولسمشر له لوري د 15 کلنۍ دولت لپاره غوره کیږي. بهرنی خبرونه شیبه ورسته. ایران پرون هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتر وشتون کې توغندي په بری وازمایل. ایران د دوه توغندي د لویدیز لوري پر دغه هیواد نوې اقتصادي بندیزونو لامل کول ورسته وازمایل. د ایران رسنیو د دغه هیواد د سمندري ځواک د قومندان محمد موسوی له قوله ویل د قدر په نوم لازمه کې څخه سمندر وشتون کې توغندي او د نصر په نوم لازمه کې څخه ځمکه وشتون کې توغندي وازمایل. ایران تر دې مخکې روان اونۍ د منځنۍ واټن یو توغندۍ په روانو لس ورځو تطبیقاتو یا منور کې ازمویلی و. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و چې د لویدیځو هیوادونو له لوري پر ایران د نورو بندیزونو په صورت کې به د هرمز تنګۍ بند کړي. په خلیج کې د دې تنګۍ له لارې د نړۍ په دورو یوه برخه تیل تیریږي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به نن په اردن کې تر یو کال ځنډ وروسته د سولې د پروسه د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. په عمان کې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیزې ډلې د استازیو د غونډې ترڅنګ چې له اروپایي اتحادیې، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو جوړه د مخامخ خبرې وکړي. چارواکو ویلي چې د اسرائیل او فلسطین لوري دا کتنه د رسمي خبرو بڼه نه لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د منځني ختیځ د سولې د خبرو څلور اړخیزې ډلې ته ته د روان میاشتې تر شپږ ویشتمې نیټې وخت ورکړی چې ټول لوري د سولې د خبرو بیا پیل ته قانع کړي. د اسرایل د حکومت ویاند پرون وویل چې د دوی استازي به سبا یعنې نن اردن ته روان شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشر نبیل العربی پرون وویل دی د سوریې له ښارونو د پوځي حضور د درست نښانې لرې شوې او ټانکونه او توپونه ایستل شوي دي. د په عین حال کې په ډزو د خلکو د ویشتلو د بس کولو غوښتنه وکړه. ویویل په غلچکي ډول پر خلکو ډزې د هغوی سر ته خطر دی. د عربي ټولنې شاوخوا شپېته څارونکي د سولې د پلان پر اجرا کېدو غور کوي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د عربي ټولنې پر څارونکي انتقاد کړی چې هغوی په دې هېواد کې د خلکو د څرګندونو پر اساس د تشدد د اندازې په معلومولو کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د شمالي برخې په مرکز ایالت ایووا کې نن د هغو انتخاباتو لومړی بهیر ترسره کیږي چې په ټول امریکا کې څو میاشتې دوام کوي او په ترڅ کې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید غوره کیږي. د جمهوري غوښتونکو کاندید به د روان کال د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ولسمشر براک اوباما سره سیالي کوي. د ایووا رای ورکوونکي په کمیټو کې راغونډ شوي څو غوره شخص وټاکي. وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ماساچوسټس پخوانی ګورنر میت رامنی د تکساس د کانګرس لاغړی ران پاول سره نږدې سیالي کوي. د غراز احصایي ښیي چې په دې ایالت کې په سلو کې له څلوېښتو څخه زیاتو رای ورکوونکو د رایو د کمیټو له غونډې څو ورځې مخکې هم خپله فیصله اندوه کړي. د جمهوري غوښتونکو له خوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د غوراوي پروسه به تر جون میاشتې دوام وکړي. ټولو نهو کسانو د دې ګوند له خوا ځانونه کاندید کړي دي. د لاس انجلس پولیسو د جرمنی یو تبه د اورچولو له 500 څخه په زیاتو پیښو کې د لاس لرلو په تور نیوله چې د نوي کال په رخصتیو کې د هالیوډ په سیمه کې پیښې شوې وې او په خلکو کې ویره خپره کړې وه. پولیسو دغه سړی 43 کلن هیرو بورخارت ښودلی او ویلي دي چې نوموړی په دغه جرم تورن شوی دی. د لاس انجلس ښاروال وویل چې په هالیوډ او شاوخوا سیمو کې د اور اچولو عمده پیښو موټرو او ودانیو ته شاوخوا 3 میلیون ډالر تاوان پیښ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکي اونۍ په برلین کې سره وویني. دوی به ښایي په خپلو خبرو کې په ټول اروپایي اتحادیه کې د بودیجې د اصولو د اجرا کولو لپاره پر نویو مقرراتو تمرکز وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د جنوري په 9مه د دې غونډې خبر ورکړی و خو نور جزئیات څرګند نه کړل. د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو د مالي وزیران به د جنوري په 28مه نیټه غونډه وکړي. دوی به تر سخت فشار لاندې چې د بحران لپاره د هلکې دوه څرګند لار ومومي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرني خبرونه د پاتې خبرونې کوربه الیاس نوري دی.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د راپورونو لمخې طالبانو مشر مولا عمر له پاکستانی طالبانو غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. مولا عمر دا غوښتنه د افغان او پاکستانی طالبانو 15 کسیز شورا څخه کړې ده. پر دې مسلې مې د افغان کارپو نظر هم اخیستی.
دا ابتکار یا دا عمل د طالبانو د لیډرشپ نه ده، دا د پاکستان
له پاکستان سره د ناتو د اړیکو د ښکېدو د هڅو په باب هم راپور لرو. نن په نیمروز کې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې اړه بل خپل سیمه ییز خبریال څخه وروستی حال واخلو. په افغانستان کې د لشمانیا یا سلدانی د ډېرېدو له امله اندېښنې ډېرې شوې دي.
ډېر واقعیت داسې دي چې د تشخیص نه پټ پاتې شوي دي. زموږ واقعیت تیرو کلونو په پرتله لوړ تللی دي.
د غراز پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې ولسی ژورنالیزم 1913 او د ښځو 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. له هغې اعلامې سره سم چې په قبایلي سیمو کې خپره شوې افغان او پاکستاني طالبانو یوه 15 کسیزه شورا جوړه کړې او ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر ضد په ګډه جنګیږي. راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
راپور نوای چې د ملا محمد عمر له لوري لیږل شوی پلاوی بل اخره د یو هدف لپاره بیلابیلی پاکستانی سختدریزی ډلې سره یو کړی شوی دی. له وزیرستان څخه در رسیدلو راپورونو لمخې 15 سختریزي ډلې سره یو شوی او ژمنه کړي چې په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو کې ځانوژن کې بریدونه تشتونی او د بیګونه خلکو وژنې به بس کړي. د طالبانو سرچینو وویل چې ملا عمر د پاکستانی طالبانو پر اقداماتو خوشنو او د خپلو جګپړو قمندانانو په وسیله دوی ته دا پیغام لیږلی چې یا د ده په وینا غیر اسلامي فعالیتونه ودروي او یاد ملا عمر نور خپل لوی مشر نه بولي. په قبایلی سیمو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال په سیمه کې د طالبانو له لوري خپرې شوې اعلامیې لیدلې دي. سیلاب مسعود وایي چې د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله هم د 15 سخت دریځو ډلو ترمنځ د یووالي خبرونه تایید کړل.
دا بالکل حقیقت دی او د طریقې طالبان د مرکزی وایون د هغه غره ته ټلیفون کړی و هغه احسان الله احسان هغه تصدیق کړی و او ورسره دا خبره هغه کړی وه. افغانستان کې دننه د متحده شورا چې کومه جوړه شوې ده شورا مراقبه په دې شي دا فیصله موږ چې موږ به په پاکستان افغانستان کښې دننه امریکایي هدفونه او د امریکي اتحادیان په خلاف موږ خپل نور مزید اقدامات به دوام ورکوو.
ویل شوي چې ملا عمر په دې اندېښمن و چې پاکستاني طالبانو خپل پام په زیاتېدونکي ډول له افغانستانه پاکستان ته اړولی او د افغان طالبانو لپاره د ناټو او ایساف قواو پر ضد مقاومت له ستونزو سره مخامخ کړی و. ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پام افغانستان ته واړوي چې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه حساس پړاو ته داخله شوې ده. پنځه کسیزې شورا ویلي چې د هر شکایت په اړه به تحقیقات وکړي او که هره ډله مجرمه وپیژندل شوه نو سزا به ورکړي. نږدې دوی میاشتې پخوا هم وزیرستان ته د ملا عمر له لورې د هیئت د استولو خبرونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال طالبانو په دې اړه خپاره شوي راپورونه تبلیغات وبلل. خو سیلاب مسعود وایي چې د دوی خبرې له دو میاشتو را روانې دي.
او کوم یو اول یو میټینګ شوی وو په سویلي وزیرستان وانه د اعظم ورسک په سیمه کښې شوی وو د مسعود طالبانو ولی الرحمن او حکیم الله مسعود په وانه شې چې کوم یو ملا نظیر دی د احمدزی وزیر د طالبانو د ډلې کمانډر دی هغه هم موجود وو او د القاعده د طرفه ابو یحیی الليبی بل عبدالرحمن السعودی او سراج الدین اکریتوش موجود وو.
په هغو ډلو کې چې موافقه یې کړې چې له افغان طالبانو سره به په ګډه کار کوي، د جنوبي وزیرستان د مولوي نظیر ډله، د حکیم الله مسعود ډله، د مولانا ولی الرحمن ډله، د حافظ ګل بهادر ډله او د حقانی پیاوړه شبکه شامله ده. هر ډله په 15 کسیزه شورا کې یو غړی لري. د دوی مسؤلیت به دا هم وي چې د سختدریزو ډلو ترمنځ داخلي اختلافات هم حل کړي.
د افغان او پاکستاني طالبانو د 15 کسیز شورا په اړه مو واورېدل چې د طالبانو مشر ملا عمر هم له دغه شورا څخه چې د حقاني شبکه هم پکې شامله ده غوښتنه کړې چې خپل پام افغانستان ته واړوي چې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه حساس پړاو ته داخله شوې ده. په تېره خپرونه کې مې پر دې مسلې د چارو له کارپوه او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې ملا عمر دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانیستل شوی او ویل کېږي چې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانان له خپلو کورنیو سره هم قطر ته تللي دي. د هغه د دې اقدام هدف څه دی؟ هغه په ځواب کې وویل
زما باور دا ده چې دا ابتکار یا دا عمل یا دا هدایت د طالبانو د لیدرشپ نه ده، دا د ایسای پاکستان ده نه د طالبانو. په دې معنی چې هغه دفتر چې په قطر کې ایجاد شوی په دې دفتر کې پاکستانیان خوشحاله نه دي، غواړي چې په هر قیمت کې چېږي د خلال بل داسې معلومېږي چې په دې هدایت کې داسې ده چې تاسو په پاکستان کې جنګ ونه کوي، پاکستان و ایران ونه کوي، افغانستان و ایران کوي، افغانستان د ایرانولو دپاره یوازې د ایسای هدف دی.
سعیدي صاحب، په وروسته که ډیرو چارواکو البته ویلي چې د طالبانو ځواک په افغانستان کې مات شوی دی، یو علت ممکن دا وي چې پاکستاني طالبانو خپل پام د پولې اخوا جګړې ته اړولی وي، فکر نه کوي چې ملا عمر په داسې یو حساس وخت کې دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې له یوې خوا د مذاکراتو خبرې تودې شوې وي، له بلې خوا غواړي چې په دغه اساس وخت کې د طالبانو په ګټه دغه خبرې وڅرخوي؟
هدف دا ده چې یو طرف غواړي چې دغه مذاکرات شروع ده، بل خبره دا ده چې طالبان په دننه په افغانستان کې ماتې خوړلې. اوس غواړي چې هغه پاکستاني طالبان میدان ته د جنگ میدان ته راودېږي. فار چې مولوی نذیر حافظ ګلبهادر تاسو معلوم ده ولی الرحمن کمله ټول پاکستانیان دي. بلان القاعده بعد خانه خبری هم رواتهی چی ویل چی طالبان دا القاعده سر ایری کنیه لگی ربابت می لگی اوخ دست معلومی که چی القاعده طالبان پاکستانی طالبان افغانی طول یو لفتی دی افغانستان دو ایران و دو پار ملا بتویدی.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی او چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لخوا د هغې غوښتنې په باب نظر څرګنداوه چې د راپورونو له مخې له پاکستاني طالبانو یې کړې ده او له دوی یې غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګېږي. له بلې خوا پرون د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې تایید کړه چې د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر سره لیدلی او د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي پیزي دا خبرې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ډېرې مهمې وبللې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له و بجو خبرونه پیلوي. د خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي او اوس به هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د څو ورځپاڼو او لیکنې لوستې دي او مهم ټکي راوړوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په برخه کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې مسالې بحث کړی چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانیستل به له پاکستان نه هغه چانس واخلي چې په سیمه کې پرې زیات امتیازات ترلاسه کول. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان د یوې مشهورې ورځپاڼې جنگ په حواله لیکلي که طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانیستل شي او له امریکا سره موافقې ته ورسېږي نو القاعده به د پاکستان غاړې ته پرېوځي او نړیوال فشار به هم زیات شي. ورځپاڼه لیکي چې لسګونه طالب مشران له کویټه او د پاکستان له نورو سیمو قطر ته رسېدلي او امریکا هم د دوی د لګښتونو د پورته کولو لپاره د سلو میلیونو ډالرو مرسته کړې. ورځپاڼه لیکلی چې که په دې بهیر کې افغان دولت ورګډ کړی شي نو دا په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو نوی پړاو کېدای شي. ورځپاڼه په ورته وخت کې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره روانو هلو ځلو ته هم کتنه کړې او لیکلی چې امریکا په دې اړه له طالبانو سره په پټو خبرو بوخت دی. ایراد خپلواکي ورځپاڼه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو پټو خبرو ته اشاره کړې او لیکلی چې په دې خبرو کې له ګوانتانامو څخه د طالب بندیانو د خوشي کولو په موضوع بحث کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د دوی د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان له القاعده جلا کړي سو دغه شبکه په افغانستان کې بیا ځالې جوړې نه کړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبره د افغان دولت له خبرولو او حضور پرته ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د خبرو له روان بهیر نه داسې برېښي چې امریکا او طالبانو ته په دې خبرو کې د افغان دولت شاملول مهم نه دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات بندول بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بحث کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې د عملیات چې پکې تر ډېره عام خلک زیانمن کېږي د هیواد د ملي واکمنۍ په خلاف وللې او د هغې د بندولو لپاره د افغان حکومت په دریځ ټینګار کړی دی. ورځپاڼې لیکلی چې دا عملیات تر ډېره د ناسمو معلوماتو پر بنسټ کېږي او همدا یو علت ده چې پکې عام خلک زیانمن کېږي. ورځپاڼې په نهایت کې د دغو عملیاتو د افغاني کولو سپارښتنه کړې او لیکلی چې دا کار به د دې سبب شي چې د بېګونه خلکو د وژنې او ځورونې مخنیوی وشي. خو ارادې بیا د دفاع وزارت په حواله لیکلی چې افغان ځواکونه د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د وس لپاره د دې وړ نه دي چې دا عملیات په خپلواکه توګه پر مخ یوسي.
حمید مومند چې د کابل چاپی خبرونو ته ورسپانو ته کتنه وکړه. اوس هم د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو له مهمو تبصیرو خبرو فرشته جلالزی دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي څلور کاله مخکې اول برتانوي عسکرو او بیا د امریکا سمندري ځواکونو د هلمند دریا پر غاړو پرتو سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د طالبانو د مقاومت ملا یې ماته کړه. په عین حال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو د کرلو په ګټو د معلوماتو ورکولو هڅې پیل شوې څو د کوکنارو تولید کم سي. اوس د هلمند دریاب په شاوخوا کې د نادلي مارجې او نورو سیمو زیات کروندګر غنم او پنبه کوي. خو د هغو سیمو وضعیت د اندېښنې وړ بلل کېږي چې د هلمند دریاب له اوبو څخه بې برخې دي. په سیمه کې له کروندګرو، افغان او بهرنیو چارواکو سره د مرکو پر اساس ویل کېږي چې هغه غریب کروندګر چې مخکې به یې په کلیو کې کوکنار کرل، اوس دشتو ته وتلی دی او پراخې دشتې یې د کوکنارو په سترو کروندو بدلې کړې دي. طالبان هم د ناټو له عملیاتو څخه د پټېدو لپاره دشتو ته وتلی دي او په دې ډول د کوکنارو د کروندګرو ملاتړ کوي. په تیرو څو فصلونو کې دې کروندګرو چې د پوځ د حضور له ساحې بهر دي، د کوکنارو د کرلو د مخنیوي لپاره د امریکا او برېټانیې د ځواکونو د عملیاتو لاسته راوړنې ضعیفې کړې دي. په عین حال کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې له سیمې څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به څه کېږي. د کرشن ساينس مانیټور خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ژورنالیست بن ارنولد مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د هغه د خطراتو په اړه ده. دغه ژورنالیست لیکي په 2010 کال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زیاتو عسکرو د زیاتېدو اعلان وکړ، زه په افغانستان کې وم. ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ځواکونو د ایستلو نیټه به هم اعلانوي. په کابل کې چارواکو ویل چې ولسمشر اوباما غوښتل په دې ډول جمهور رئیس حامد کرزی د جدي حکومتدارۍ لپاره بیدار کړي او ورته وایي چې امریکا به تل په دې واتکنوی. ژورنالیست بن په خپل دې مقاله کې چې کرسچن ساينس مانیټور خبره کړي، زیاتوي دا نیټه له کابل څخه د باندې د طالبانو او هم د امریکایانو لپاره مهمه وه. کرسچن ساينس مانیټور وایي طالبانو د سولې پروسس سره ډېر دلچسپي نه څرګنده کړي او له ځان سره غالباً داسې محاسبه کړي چې تر 2014 کال پورې صبر وکړي او وګوري چې امریکایان څو وخت له افغانستان څخه د وتلو اعلان کوي. په عین حال کې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو مسلې خپل زور بایللی، ځکه غالباً باور موجود دی چې دا جنگ په هر حال کې پای ته رسیدونکی دی. کرشن ساينس مانیټور لیکي په دې ډول افغانستان د ارواګانو د جګړې په میدان بدل شوی. له بنبس سره دغه مخامخ بحران په ډېر تشدد په مخ ځي. یوازې تیر کال 400 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو اوري د امنیتی مسولیتونو د دوهم پړاو په ترڅ کې نن په نیمروز کې امنیتی مسولیتونه افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل کیږي. همدا شپه زموږ خبريال احمد شاه فطرت را سره له نیمروز په ټلیفون کې دی. بلې فطرت صاحب، راته وایي چې دغه پروسه پیل شوې ده او کنه؟ بلې
تاسو اوریدونکو افغانستان ګومان کې دی یو لوسی یو لوسی د پښتو په لسی دی دا به یې پېل شي او موږ راځو چې مجلس په افغان د سیاسي کنټرول سره.
بله فطرت صاحب، اوریدونکو ته کوه په ټول نیمروز په ټول ولایت کې دغه پروسه تطبیقیږي او تاسو چارواکو سره غږیدلی یاست، څه وایي خلک؟ څه وایي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه دغه پروسه ته تیار دي؟
معلومات خوشبینی نړیوال ځکه نو خپل خاص فرمان لکه چې چې ګانې راولې چې دا راغلم چې مونږ شي په تمه هم نه و دی وايي تا مو چې نه کولې دا چې نو دا ته وځي به نور هم ښه
بل
څه هم دولت غوښتنه کوي چې کوم چې نو زه یې هم د پاکستان کې د ثبت چې راغون ټول یې هم کوي.
بل بل
چې نو دا لري او ساينس. بل
بلی احمد شاه فطرت، تاسو نه مننه. احمد شاه فطرت ازادي رادیو خبريالو چې له زرنج د نیمروز له مرکز زرنج د پدې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر په اړه معلومات راکول. دا بهیر نن پدې ولایت کې تطبیقیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه یو ویاند وویل ناتو غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بېرته ښې کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپل لار وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ او څلېرش پوځیان یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویاند وویل ناتو غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بیرته ښې کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپله لار وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکوپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویندوی برید جنرال کریستیان یاکوبسن پرون وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده. په وروستیو ورځو کې افغان سوداګرو هم شکایتونه کړي چې پاکستان د افغانانو د تجارتي مالونو مخه نیولې ده. د ناتو ځواکونو ویندوی وویل چې افغانستان ته د مالونو د رسیدو مخه ډب شوې. د پاین حل کې هڅه وکړه چې د افغانانو حق اندیشنه کم کړي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د لارو د بندیدو په خاطر د افغانستان له بازارونو تیل او نور وسایل اخلي او په نتیجه کې د افغانانو لپاره د تیلو او خوراکي موادو بیل وړي شوي دي. برید جنرال کریستیان یاکوبسن وویل ناتو ځواکونه تر کافي هم زیاتې زیرمې لري او هیڅکله به داسې کار ونه کړي چې افغانانو ته ستونزې پیدا شي. په وروستیو کې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې اوازې خپرې شوې وې چې د ناتو ځواکونه له بازاره تیل رانیسي او له دې کبله د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي. خو یو شمېر ښاریان وایي چې ځینو کسانو د دې لپاره چې له فرصت استفاده وکړي هڅه کړې چې په دې ډول پر خلکو د تیلو بیې لوړې کړي.
زخورم چې تیل وچم موټر پر 950 روپے نخره او په نور ټانکونه کې زما په خلک شي او روپے 2 روپے قیمت خرسي او 850 اوس نه پد شو د دولتي کم حکومت غوښتنه مده ده چې لک توجه کې مافیا نه لک غزان مګړي
مانو شه رحمت ډرایور رحمت لټر مې په 15 پته او لا ستاره تینې واشه دا ورته موږ هم دا شي دي بازار یو روپے 2 روپے فرق دی فرق نه دا ډېر سن سره مخامخ دی ولې چې کم ډرایوران چې واسې نه رسیږي گاډي ودرولې زوړ گاډي تیل خرچې ډېر دا هغه کوي بچت کوي نشي بګي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي د دوی 200 کانټینر تجارتي مال له شاوخوا 15 ورځو د پاکستان په کراچۍ او پېښور ښارونو کې د پاکستان د حکومت لخوا درول شوی او افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. دغه خونوي په کانټینرونو کې داسې مال بار دی چې د وخت په تیریدو سره له منځه ځي. د پاکستان په بندري شهر کراچي کې و چارواکي وویل چې حاضر ده د کراچي په بندر کې د ناتو 3600 څلور اویا پوځي نقلي وسیلې او 1022 کانټینر وسایل ولاړ دي.
له پاکستان سره د ناتو د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په باب راپور مو له ازادي راډیو واورېد. په افغانستان کې د لشمانیا یا سلدانۍ د ډېرېدو له امله اندېښنې ډېرې شوې. په کابل کې د لشمانیا د کنټرول او درملنې د چارو مسؤلان وایي چې دا مهال لسګونه زره کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق راپور ته.
د افغانستان په یو شمیر ښارونو په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د هوا ککړتیا د کثافاتو ډیروالی او د لشمانیا یا سالدانی کنټرول ته ډیر پام نه کول د دې ناروغۍ د زیاتوالي مهم لاملونه دي. په کابل کې د لشمانیا یا سالدانی د کنټرول او درملنې د څانګې مسؤلان وایي چې تیر کال په افغانستان کې د سالدانی 1.5 پیښې ثبت شوې چې 1.5 پیښې یوازې په کابل کې وي. خو د دوی په خبره دا شمیره د افغانستان په سطحه تر دې څو برابره زیاته ده. د سالدانی په څنګه کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر نعیم الله صافی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سالدانی کنټرول او درملنې ته هم را چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې.
شی چې لازم دی شاید و باید اقدامات باید شوی نه دی شوی. خو د مخکې نه ډیر توپیر راغلی. موږ مخکې هیڅ خدمات نه درلوده او یا ډیر کم مو درلوده. ډیر ولایتو کې فعالیتونه شروع کړي. کلینیکونه مو ډاکټر صاحبان راغوښتي ټریننګ مو ورکړی. په هغه کلینیکو کې مې تشخیص او درملنه شروع کړي. موږ باید واقعیت ډیر تشخیص کړو. ډیر واقعیت داسې دي چې د تشخیص نه پټ پاتې شوي دي. موږ واقعیت تیرو کلونو په پرتله لوړ تللی دي.
د سرګند کړه چې په افغانستان کې په سلو کې 8 یا 9 نوي کسان په جلدی لشمانی اخته دي او له همدې عمله د ناروغي په دې هیواد کې وژون کې نه ده. د لشمانیا یا سالدانی ناروغي له یو ډول میاشو څخه انسان ته انتقالیږي چې د میاشې په ګرمه ککړه او نمجنه هوا کې ډېری پیدا کیږي. د لشمانیا د کنټرول او درملنې په مرکز کې د سروې د څنګه مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقی وایي چې په افغانستان کې تر پخوا اوس د سالدانی د ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر شوي. د ده په خبره پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم ځکه ډیر شوی چې دوی روغتیایي مرکزونو ته ډیره مراجعه کوي او ثبتیږي. ډاکټر صدیقی وایي که چیرې د دې ناروغۍ کنټرول او درملنې ته پاملرنه زیاته نه شي او خلک پر دې ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې لازم اقدامات ونه کړي نو پر سالدانۍ د اخته کسانو شمیر به لا زیات شي.
و موږ د چپا افغانستان کې د لشمانیا سالدانۍ د ډېرې دوه له امله اندېښنې ډېرې شوې دي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ. لس نیمې بجې دي. زکیا غیاسي نذیر ته به وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
افغان او پاکستانی طالبانو یو ګډه شورا جوړه کړې چې د دې شورا هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې په ګډه مبارزه ښودل شوې ده. د رپورټونو له مخې د وسلوال طالبانو مشر ملا محمد عمر دغه هدف ته د رسیدو لپاره د څو پاکستانی سختدریزو ډلو سره ائتلاف کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی نن په نیمروز ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد دوهم پړاو پلی شي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي چې د ترانزیتي لارې د ژر تجربه پیل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. ایران پرون هرمز تنګي ته نږدې د سمندر تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتر وشتونکي توغندي په بری وازمویل. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به نن په اردن کې تر یو کال ځنډ وروسته د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. د لاس انجلس پولیسو د جرمني یو تبه د اورچولو له 500 څخه په زیاتو پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولی چې د نوي کال په رخصتیو کې د هالیوډ په سیمه کې پیښې شوې وي او په خلکو کې ویره خپره کړې وه. او د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکي اونۍ په برلین کې سره وویني.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. لسی ژورنالیزم اتلس او اتلس او د خزو پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به لسی ژورنالیزم اتلس او اتلس واورو چې فرهیوات او طاهر روحان په ګډه ترتیب کړی دی.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتصالات لز
د ولسی ژورنالیزم پرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
د اس ام اس اتصالات لز پروګرام ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم. زه فرح وادیم. بیا ستاسو د اس ام اس نو د جوابونو نوبت راغلی دی. پس چې کیس ما سره روشن سبدی هغه بعد فارسی اسمسونو ته جواب نه وای.
سلام سلام شنوندگان محترم و سلام فرجان. اگه اجازه باشه ما ام اسمس اولمو ته مستقیما شروع میکنم.
مهربانه.
زاو رحمان از ولایت لوګر ولسوالی برک. از مدت 5 سال میشود که سرک از دو شیخ اله شفاخانه 52 بستر برکی راجان کار قیر آن منظور شده اما کار آغاز نشده است. باشندگان این حوزه ها با مشکلات زیاد مواجه می باشند. امید است که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. فرجان؟
بله روشن صاحب. محمد هارون ناصری وایی د لغمان ولایت په درملتونونه کې بدلی او خرابی دواوی په لوړ قیمت پلورل کیږي. لبل خوا فارمسیست سم نه پوهیږي مثلا د ملاریا ناروغ ته د معدې درمل ورکوي. دا ډیر خطرناک کار دی. په دې باره کې باید خپل دغه مشتریان یو اقدام وکړي.
بله خو طبعا مسؤولین هم باید د قسمت توجه خود بکنه. شنونده دایمی ما عبدالصمد حیدری از قریه دهیایای ده سبز کابل می نویسند سخنان مقام های دولتی کشور هر سال بسیار تشویق کننده می باشند اما اگر 30% جنبه عملی داشته باشد افغانستان با این قدر بحران ها روبرو نخواهد شد.
سلیم خان صدیق د لغمان ولایت د الینګار له ولسوالۍ څخه لیکي دلته په سرحداتو کې زموږ اوسیدونکي ډیر بیګناه ځورول کیږي. حکومتي کسان وایي چې دوی نشي توکي یا افین کړي. حکومتي مامورین متاسفانه هغه کسان نیسي چې هغوی ګرسره مځکې نه لري او ډیر بې وزله دي، ډیر غریبان دي او یا دا چې دوی حکومتي خلکو ته لاسرسی نه لري هیله کوم چې لوړ پوړي چارواکي پر دې خبرې غور وکړي.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و مردم افغانستان. من اجمل از پغمان هستم. در کلینیک ما دکتران به وقت کار را شروع نمی کنند و هم با مریضان برخورد خوب ندارند. خدا کند به گوش مقامات برسد.
بله، محمد ایوب عظیمی د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی څخه لیکي، د افغانستان قضایي سیستم ډیر کمزور دی. هیڅ یو مجرم ته د شریعي قانون سره سم سزا نه ورکول کیږي. غلا، قتلونه او نور جرمونه دومره زیات شوي دي چې هیڅوک د مسؤلیت احساس نه کوي.
عبدالصبور از پروان. تقریبا یک سال می شود که پایه برق در قریه ما نصب شده، اما خود برق وجود ندارد. قریه هوفیان شریف.
نجیب الله قناعت لپکتیا تخلیکی پا کابل او دا افغانستان پا هر ولایت که زیاد شمیر تلویزیونی شبکه موجود دی، خو پا پکتیا که یوازی 15 شبکه کار کوی، باید اطلاعات و فرهنگ وزارت پا پکتیا که طول شبکه فعال کری.
آرش از لوگر می نویسد، سخنان سخنگوی وزارت امور داخله که می گوید، در کاروبار تقرر وزارت داخله والیها و وکلا هم دخالت می کنند، آیا جلو این دخالت را رسانه ها بگیرند یا مردم؟ به نظر من خود وزارت این زمینه را مساعد کرده، باید یک جواب دندان شکن به مداخله گر بدهد.
احمد الله کاکت روشان صاحب خدای وی که چه دغه ورسته نوم یې سم لوستی وی، دی وایي چې د لغمان په لوی لاره حکومت ترازو جوړ کړي او په ورنه ورځ له ډرایورانو څخه 15,000 یا 10,000 روپۍ رشوت اخلي. دا نه د معلومه چې آیا حکومت کله چې په یو لاره کې ډیر بار وي نو بیا دوی هغه په اصطلاح جرمانه اخلي او که څنګه دی؟ نو
که هغه سوي نه کړن دوست ما درست واضح نه کړن، خو په هر صورت توجه مقامات دی قسمت میخوایم. سلام، قاسم بخش هستم. خیلی خوشحالم که خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشم. دوست محترم، همه که اسمس خود به ما فرستادین در حقیقت خبرنگار افتخاری ما شدین، اما در آینده امیدوار هستم که یک نظر و پیشنهاد و کدام خواسته که داشته باشید هم به ما بفرستین.
بله روشن صاحب، زما د نور اسمسونه د شوونځي په باره کې دی، یعنی د شوونځي د شاګردانو او یا د استادانو په باره کې دی.
بله.
منور شاه قادری له ننګرهار څخه اسمس را لېږلی دی. دی وایي د ټولو وزارتونو د کارکونکو او مامورینو معاشونه لوړ سول، خو د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې شوونکي په 5,000 افغانۍ کار کوي. د زیاتوي په افغانستان کې ډیره ګرانی ده او دغه معاش د شوونکي ضرورت نه پوره کوي.
من عبیدالله باشنده ولسوالی حضرت امام صاحب از قریه آمو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از کرزی صاحب خواهش میکنم تا عملیات شبانه نیروهای امریکایی را قطعا موقوف بسازد. با احترام.
عبدالقادر د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالی د ګل پاشا الفت د علي لیسه یو شوونکی په خپل پیغام کې لیکي، زموږ د پوهنې ریاست یو بام او دوی هواوی متل پر موږ عملي کړ. دی لیکي هغه شوونکی چې رتب سوي هغوی ته پر ساعت 80 افغانۍ حق الزمه ورکوي، او چې رتب سوي نه دي هغوی ته دومره معاش نه ورکول کیږي. بل خبره دا ده چې دوی میاشتې کېږي چې د رتب ازموینه مور کړې خو نتایج یې نه دي راغلي. هیله ده زموږ اواز د پوهنې وزارت چارواکو ته ورسوي. نو دا دی د دوی پیغام ولوست او خدای دې وکړي چې دا مهال د پوهنې وزارت چارواکي دغه پروګرام اوري.
بله، ما هم بسیاره تو پیام ها داشتم که دوستای ما خواهش کرده بودن که امیدوار هستم که حرف ما را به گوش مقامات برسن. ما بله. چون نمیخوایم مرد فور تکرار کنم، چون اگر مقامات واقعا نمی رادیو را مشنون خودشان متوجه میشن. فراجان دوست ما نوشتن، سلام با رادیوی آزادی، حسین هستم از ولایت بدخشان از قریه ریشدرازان. در اینجا آنتن نیست، تخمین 5,000 نفوس هستیم، بسیار مشکلات آنتن داریم. واقعا نام قریه زینارش درازان جالب است، اما ما برات بگم فرجان که ما نموج همی قرار دیدیم. این در یک منطقه بدخشان از قره کمر بالاتر طرف یفتر.
بله.
در اون منطقه ما یک وقت فهمت وظیفوی رفته بودم.
بله.
دیگه همی قرید ریش درازان ما واقعا دیدیم و یک منطقه بسیار زیباست.
وزدارت وایش علتا در طول خلگو جی روش دیدی؟
نه خیر، نه، فقط یک نام است. یک نام قریه است، شاید کدام وقت همه تو بوده، اما مو قریه به نام یاد میشه.
شه.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
در احمد کوچ لیسه زکون که په خپل پیغام کې لیکي
چې مې نوېسه
دا غوړ خپل نوم نه دی لیکلی، دی وايي د ازادي رادیو څخه ډیره مننه چې زموږ لاند لیکلي پیغامونه خبروي او زموږ لپاره یې زمینه برابره کړې چې خپل مشکلات د اړوندو چارواکو تر غوږونو ورسوو. د ازادي رادیو له کارکوونکو څخه هیله کوو چې زموږ د ټلیفونونو نمرې دې پټ وساتي. نو دغه ورور ته باید ووایو چې نه یوازې تاسو، بلکې د ټولو قدرمنو اوریدونکو د ټلیفونونو نمرې زموږ سره خوندي دي او تاسو مطمئن اوسئ چې د هیچ چا سره به یې شریک نه کړو. دا راډیو پالیسي ده چې ستاسو نمرې باید یوازې او یوازې د هغه کسانو سره وي چې هغه ستاسو ایمیلونو ته، ستاسو پیغامونو ته ځوابونه وایي.
بله، واقعا ما هیڅ وخت نمرې ټلیفونای دوستای خوده نه گفتیم او نه میگیم.
بله، حتی په خپل راډیو کې ډېر کسان دغه نمرې نه لري.
بله، اسم من محمد حسن از ولایت کابل، ولسوالی پغمان، قریه قلعه عمر. ما برق نداریم. ما از دولت می خواهیم برق برای ما بیاورد. و سلام به همکاران رادیوی آزادی.
چه روشن صاحب، دغه یو څو روسی ایمیلونه په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې لپاره دي.
بله.
همت له ننګرهار اسمس را لېږلې دي. دلی کې د ټولو ولسی خلکو څخه هیله کوم تر څو افغان حکومت سره د امن په راوړلو کې همکاري وکړي، ځکه چې د ولس له همکاري پرته د امن ټینګول ډیر مشکل نه بلکې ناممکن کار دی. محمد ظفر د بغلان ولایت څخه لیکي، افغانان باید له طالبانو سره صلح وکړي سو امریکا د افغانانو او طالبانو ترمنځ مداخله ونه کړي.
پولیس حوزې دوم یک شخص را وظیفه داده، نام برده دستفروشان را در دی افغانان کابل ناموز گفته دشنام میدهد و اجناسشان را به نام پاکاری میگیرد. خب فکر میکنم این کار درست نیست و امیدوارستم که مقامات در قسمت جدا توجه بکنن.
نجیب الله افضلی د وردګو ولایت د سید آباد د ولسوالۍ د تنګي د درې د بابوخیلو د کلي اوسیدونکي لیکي، زه د طالبانو او د حامد کرزي د حکومت څخه غواړم چې د خدای په لحاظ نور سوله وکړي او ویني متویوي.
وحید الله از ولایت بغلان از ولسوالۍ نهرین مینویسند، شکایت ما این است که در نهرین نه برق است و نه هم سرک جور شده. از دولت خواهش داریم که غم ما را بخورد. و سلام.
زمان حکم زید ننګرهار ولایت د حصارک خلجایی ولسوالی د دند لکلی سخلی که لابغانانو هیله کوم چې د جدی د شپږی منیټې څخه عبرت واخلي او نور جنگ بس کړي او په سوله کې ژوند وکړي تر څو د نورو هیوادونو له احتیاج څخه خلاص سو.
خب ای دوست محترم ما، اشاره شان به مو شش جدی که اساکر اتحاد شوروی به افغانستان هجوم بردن، هدفشان از مو حادث است. بله،
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ. مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
خب یک دوست ما که اسم خودم متاسفانه فراموش کردن می نویسم، نیروهای خارجی به همکاری مردم افغانستان طالبان را شکست دادند، اما چی شد که این گروه دوباره همه چیز را به چالش کشید.
د کابل ولایت شکردره ولسوالی د سیاسنګ د کلی اوسیدونکو رحمان الدین ناصر په خپل اسمس کې لیکي، له جمهور رئیس حمید کرزی څخه هیله کوم چې د سولې شورا لپاره دی داسې مشر وټاکي چې د افغانانو په وینو یې لاسونه سره نه وي، او دا سوله دی تنها له طالبانو سره نه وي، له هغه چا سره دی هم سوله وسي چې د افغانانو په وینو یې بیا لاسونه رنګ نسي، او هیچ چاته دې دا اجازه نه ورکوي چې د افغان ولسوینی توی کړي، که هغه هر څوک وي خدای دې وکړي چې دا سوله کامیاب سي او د افغانستان د ملت هر اړخیز منافع په نظر کې ونیول سي او دا سوله د جګړو لپاره د پای ټکی وي.
بله، در پروگرام گذشته هم فرجان ما سر همین موضوع صحبت کردیم که اکثر شنوندگان ما و کسایی که به ما پیام می نویسند واقعا بارزای صلح و آرامی در کشور هستند و ما هم واقعا از دل جان امی تقاضا و آرزوی مردم خود پشتیبانی می کنیم. فرجان، ما فقط یک اسمس کوتاه دارم داخل او را می خوانم. در پایتخت افغانستان در قریه سهاک حتی آب آشامیدنی هم نیست. الماس از قریه سهاک.
بله روشن صاحب، زما دغه ورسته پیغام هم د سولې په اړه دی. میرویس برخیل د ننګرهار ولایت حصارک غلجایی ولسوالۍ څخه لیکي، ولسمشر کرزی که د طالبانو سره د سولې دفتر خلاصوي شبداوي چې یو ولایت ورته وټاکي، او په هغه ولایت کې باید انګریزان موجود نه وي ځکه طالبان هم مسلمانان دي او د افغانستان خلک هم مسلمانان دي. په دغه چاره کې د امریکا خبرو کولو ته ضرورت نسته، که امریکا موجوده وي نو سوله کول هیڅ امکان نه لري. روشن صاحب، د سولې په خاطر زموږ تازه راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د لسو میاشتو راهیسې پټې خبرې روانې دي او دوی غواړي چې په قطر کې یو دفتر پرانیزي.
خب فرا جان، شما کدام استرس دیگه ندارین دیگه بین که چون وقت پروگرام اساس رو به خلاصیست، امروز با دوستان خود بازم با امید آمدن صلح و آرامش در وطن خود خداحافظی کنیم و امیدوار هستیم که دوستان ما به ما اسمس ها و پیام های خود را بفرستند. دیگه صحت و کامیابی و خوشی شنوندگان عزیز خود را می خواهیم. خداحافظ.
بله قدر من آوریدون که تصفر لی علاس فرم شاد و بد وسی.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفی،
ګران اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او خوشاله اوسې. زه لینا شریفی د دې اونۍ نیمه نړۍ وړاندې کوم. پرونه مو د خځو رواني ناروغیو ته ځانګړې کړې ده او داسې یو مرکز ته ورځو چې هلته د ښځینه رواني ناروغانو درملنه کیږي.
دلته سره راغلم، په خپل ځان مې خولې لګولې، وېښتان مې شکول، د خپل لاسونه مې خپل مخ مې کړم کړم کړای، د پاک مې خوړل دي، کوټه کې باید چولم ټول برش کړکه کول وای غدلې ونی.
عزت منو اوریدونکو، د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروېخي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي، چې د دې شپېته فیصدو زیاته برخه ښځې دي. روانپوهان وایي چې جګړه، مهاجرت، بېوزلي، ناوړه دودونه، کورني تاوتریخوالي، په واړه عمر ودونه او داسې نورې ناخوالې هغه عوامل دي چې ښځې تر ټولو زیاتې اغېزمنې کوي او په رواني مړاویتوب او نورو رواني ناروغیو یې اخته کوي. رواني ناروغي د درملنې وړ دي چې د روانپوهانو د مشورو او په جدي حالاتو کې د درملو له لارې ناروغان خپل روغتیا بیا مومي او خپل عادي ژوند بیا پیلولی شي. خو په افغانستان کې تر اوسه لا رواني ناروغیو ته وړ پام نه دی شوی، نه د درملنې پوره مرکزونه شته او نه هم له دغو ناروغانو سره په کورونو کې سمرویه کیږي. د امریکا افغانستان مؤسسه همدې تشې ته په پام سره له نهو کلو راهیسې د یو شمیر روانپوهانو لخوا د ښځو رواني درملنه پیل کړې چې تر اوسه زر ښځې له همدې لارې روغې شوې دي، او اوس د کابل په ځینو ناحیو او دغه راز ښځینه بڼ کې په سلګونو نورې رواني ناروغانې تر درملنې لاندې دي. د کابل اوسیدونکو زکیه چې د خزینه بن په مرکز کې رواني درملنه کیږي د کورنی تاوتریخوالي له امله دغه ناروغي ورته پیدا شوې ده. دا خپل کیسه داسې کوي. روانی ناروغان په سر کې به حوصله وي، غوړي یوازې وسی، په وړو خبرو په غوسه کیږي، یا یې خوب کمیږي او یا هم ډیریږي، تل خپه وي او کار تیز نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي نو د غاړې او ملا دردونه ورته پیدا کیږي او ان ځان او نورو ته تاوان ورسوي. د لوګر اوسیدونکي شینکی له همداسې رواني ناروغانو څخه ده چې وایي ان د خپل لاس او پښو غوښې به یې شکولې. شینکی د اتو ماشومانو مور ده چې د میړه او زوی مړینې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. دا چې د کوټې په کونج کې ګوښه په چورت کې ناسته وه، د ناروغۍ په اړه مې ترې وپوښتل. هغې خپله کیسه داسې پیل کړه:
زه مریض وم، ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مات، بیا مې دلته ډېر رنجونه مې تېر کړل. همالته خو موږ قید ګیره خلک یاست، خپل وخت م تېروو، پردم کوله. بله ورځ چې سولې ورور راته وویلې چې زه خوای زوی دې له مکتبه باسم، زوی مې مکتب کې و په څلورم کې، دا تا ته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کوي له دوکانې په لغته وښه خطا کړل، مکتبه ویسته. بیا وو د خپل خیاطي مې کوله، برستنې مې ګنډلې، دا پاشه مې رشته دغه وړۍ. بله ورځ چې سو زوی پکې رکی مې شهید شو، زوی مې شهید شو موټر ووښه، چې موټر ووښه بیا مې تیاجه شو.
شینکی د خپلو خبرو په دوام وویل چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې د اونۍ یوه ورځ راځي او په ګروپ کې له نورو ښځو سره د خبرو اترو، ورزشي تمرینونو او داسې نورو لارو چارو په مرسته یې درملنه کیږي.
چراغلم ډاکټر صاحب ته مې داسې دا قصه مې وکړه، چې داسې چل ده. ډېر ډاکټر صاحب بېچارهګۍ راته ویلې، وایي بس دا ټول اعصاب دې ارامېږي، ته ښه کېږي، داسې به دا اوبو به مې لاس وښه، بس داسې تمرین وکړه بچې، داسې اساس وکړه چې په یو باغ کې ناسته یې، بچې سترګې دې پټې کړه، داسې د مرغۍ چونګ چونګ به د تر غوږو پورې شي، جای دې تبدیله کړه، داسې چاس درسره پرېږدې چې زه شته شروع سو ته بل جای بې جایه کې ته به ووځې. لاړه بس یا به مې نانبایي ته به مې ځان تقیر به مې ورکړه، یا به مې کوم همسایه کړه لاړم تغیر به مې ورکړه، یا به داسې لاړم اوبو سره به کېناستم، له اوبو سره به مې خپل فکر به مې ښه کړه، چې څه به ډاکټر صاحب راته ویلې ما به همغسې کوه. تمرینونه به یې راکړل، د سر تر تمرین یې راکړه، چې داسې داسې کوه، د ملا تمرین یې راکړه، د لاسو یې راکړه، د اوبو یې راکړه. بیا اوس چې زه دا ډاکټر صاحب ته دا دوه نیم میاشت کېس راغلی یم، اوس ډېره زه ورسره ښه سوي، اوس بچان مې ما سره ښه سوي دي.
هغه ښځې چې رواني ناکرارۍ لري خپلې کورنۍ اړیکې سمې نشي پاللی او په تیره د مورتوب مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی. د ښځینه بڼ د رواني ناروغانو د درملنې د ګروپ ګڼې مېرمنې وایي چې
اوس تر پخوا ډیری ښې شوي. له ماشومانو او کورنۍ سره یې سلوک بدل شوی او خپل ځان او نورو ته زیان نه رسوي. زکیه د دغو ښځو د خبرو په تایید وایي چې په دې دوو میاشتو کې چې درملنه پیل شوې، په رواني حالت کې څرګند توپیر لیدل کېږي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بېګا پرې خوشحاله یم. ډېر مساحت سړی رښتیا زښت زیاته کنه ډېرې خبرې م نه کوم. دغه ښځې چې خبرې کوي هماغه ته کلو فکر وړم چرت نیم ډېر اسوم مې بیا ارامه کېږي. بیا د دې نه چې کور ته لاړه سم بیا هم چې خدای کاش کې څه دسته ته راغلی نه وای همالته وای فکر مې بل وای. درست را ته خوشحاله دي چې ته خبرې نه کول خبرو راغلی فکر دی نیست چه شبه میمونزه بانی با بوتی با داری دارم خاصاب من خراب سم دنیا خبری من بیده غزل که را آقلی مشکلات دنیا جیاد دی ما بده غمونزه که بیا داری دارم چه خدا از چه شبه وی او سخه فکری نمی کم سی ویدی چطور نمی کم سی ویدی نزو کوشش کنم چه اول ده خدا نمی لامیده چی دیت از نور سو چه ام دلتا نورم فکر میم کسی حساب میم کسی مگم خدای می جورک.
د امریکا افغانستان د مؤسسې کلینیکی ارواپوه زرغونه احمد زیوایی هغه ښځې چې په اول سر کې دوی ته راځي ډېرې په بد حال وي، خو وروسته له دې چې درملنه پیل شي ورو ورو یې حالت ښه کېږي. دا چې دوی د ناروغانو په درملنه کې له کومو لارو چارو کار اخلي زرغونه احمد زیوایی
اول دوی ته واګهي ورکو دوی د وجود په باره کې فرض مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم څه شي سبب د دغه درد سوی ده پس له اوس دوی واګهي پیدا کړله دغه تمرینونه څه کار ورسره کوو دغه د دوی درد کته راځي فرض مثال د اوږو د ملا د لاسو دوی پوهېږي چې دغه فشارونه باعث د دې کېږي چې زموږ وجود ته درد راځي. موږ هغو ته ریلکسیشن اکسرسایز وایي چې خاص د آرامش لپاره ده، تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم شته په خپله بغزنانه کې زو هلته واکن کې قدم یا خپل کور کې مغبر ته تکراری خپل راضی دی علاقه من کیږي وای زه اوس په وجود کې مخکې د ځان مدرون د احساس اوس فکر کوم چې وجود مې سپکا سوی ده.
اې دوی ته درمل هم ورکوي د دوی د روغېدو لپاره؟
دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي ده، موږ صرف ویتامین تراپی لرو خاص هغه ویتامینونه دوی ته ورکوو چې د دوی وجود یو څه تقویه شي. تدا کې دی په دوا خستل چې دا مریضانه مختدي که دوی ته دوا ورنه کې فکر کوي چې دا خبرې نو متشدد اثر نه کوي.
زرغونه احمدزی زیاتوی چې خزینه روانی ناروغان د روغتونونو او دغه راز د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا ورپیژندل کیږي چې دوی تر شپږو میاشتو هر اونۍ یو ځل په ګروپي او انفرادي ډول راغواړي او درملنه یې کوي. دا زیاتوي
څوک څه رقم پرابلم لري په کوم تاوتریخوالی دا فرض مثال اخته ده او د دې په وجود باندې کوم اراض راغلی دي اگر موږ ته رالیږي او موږ که پوه سو چې د دې وضعیت په ګروپ کې نه کېږي او دا نه غواړي چې خپل دا راز په ګروپ کې وایي انفرادي په توګه دا غواړو ته نه ووینو فقط یفتې یوارې راغواړو ته نه ورسره خبرې کوو تمرینونه ورسره کار کوو بعضې اوقات زودي ونې لاندې کینو دې سره څه رقم کار وکړو چې دا صحیح ده خپل ستونزه موږ ته ووایي وخت چې دې خپله ستونزه وویلې بېرته دا ارتباط ورکوو چې خپل فامیل ته هم دا باید یو څوک ولري چې د دې سره په هغه ستونزه چې دې ته دا فتن پیدا کېږي ورسره کومک وکړي او مرسته ورسره وکړي پیدا تشویقېږي خپله دې تداوي ته او دوی چې دغه د هفتې یو ورې راځي دوی ته موږ څو تشویقي مسایل هم لري او خو وچه میوه ده ساري دوی ته راوړو په ګروپ کې دوی ناستې دي هم خپله دردونه وایي هم له میوې سره د دوی او څه ساعت تېري ویټامینونه ورته ورکوو تمرینونه ورته ورکوو وخت چې د دوی تقریبا یوه دوه هفتې ووځي د دوی په دې دردو کې تغییر راسي دوی پنځه میاشتې بعد تقریبا پنځه شپږ میاشتې بعد دوی ګروپ رخصتي.
زرغونه احمد زیزیت ویچه د رواني ناروغیو د مخنیوي لپاره باید په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی ونه شي، دوی ته د یوه بې ارزښته شي په سترګه ونه کتل شي او په حقونو یې سترګې پټې نه شي. دغه راز د وایي هغه ښځې چې په رواني ناروغیو اخته دي باید سالم مصروفیت ورته پیدا شي او کورنۍ ورسره خواخوږي ولري او خبرې واوري نه دا چې لا هم ورټل شي. درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونې ته لیکونه راستوئ نو زموږ د پوست بکس شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او که له پېښوره لیک راستوئ نو زموږ د پوست بکس شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله اوسئ.
خپل سیمه له خبرونو خبر کړئ.
کیدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ایم اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.